ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 که 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلی دی او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کې او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي ور کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یوه خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب که اوس دې کتاب یو څو خی خبرې را سره شریک کړی.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ورولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت، هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راته باندې کېښود، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي، کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي، خیال ته نه وایي دا څنګه زده ده، کنه سزده دې هم نه وهي دي. ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه، صنف نه هم زړه توریږي، استاد نه هم بېخي زړه نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته له چار خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي، که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي، بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به سې موږ تللو، کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به سنه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولو اگر کوم موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل شوي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي، او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. د هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوې، خو اوس حق حق نه ورکول کېږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کېږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق دی چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا اشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم داره چې بعض یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه هم خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینه هم ذاتي تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس الوزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شهر وزارت لسم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا افغان باس موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو ګذر نه، وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته را پاتې ده، د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولای شي نه بل شکار کولای شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو، نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي، ګرچې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذات نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغه سي وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه وي هغه په خوله کې خندا نه وي هلته ځکه دغه حقوق ته نشي کولی اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی د فیس پیسې تا سره نشته ده او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي ټول شیخفانی دي دا ټول په شکر مرض دی وینې غوړ په مرض دی ملا په درد باندې دی زنګنونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګه روان اوسیږي نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتل ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ درڅ زما کډه اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدل نو دغه چې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دی ومن کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څو کوغړی دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د وزارت مخکې خواتې اخل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا زموږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قنایت راکړي موږ اهل د قنایت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط را ته راکړي نیمې دې را ته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دي کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې منگ راو غواړی منگ تا قناعت را کئی ولی مشرانو سر زخپل تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره منگ ټولنه ټولو احترام کړی زمنگا همدا وی چې تاسو زموږ مشران اسی او دا ستاسو مسلم حق ده دا منگ درکو درته وای هغه فارسی کې متل ده وای بتنګ اومد بجنګ اومد نو منگ بیا دا وی چې دغه انسانیت کړی منگ منو منگو سره کوم باغه نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانسي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د سمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو د زمونږ مشران دي مونږ د ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو دلته سیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو سوي د بیت المال له پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدا غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته پنځوس فیصده پنځه قوطۍ سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابه یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد ګدۍ هم قیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده که تاسو ویډیوګانې غواړئ بیا به زه درته ولیږم ګدۍ ته هم خلک مخ سوي دي ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده هغه بیا مستي خرڅوي بیا شړومبې کوي هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه رارسېدلې بل علمي ضربه هم موږ ته رارسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولي هغه به وي ولی باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پات شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي د هغې جنجال هم ور په غاړه ده او بلته متقاعد چې دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي وي ودرېږي دا د کلنی معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې وي ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړمه دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې وروره دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو غوړي در غوړي کنه نو دا مشکلات ده چې دا خو ژوندګی نه ده چې مونږ یې تیرو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یې کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې ارزو کوم چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دلته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یو ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطعه ده ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي د احساسات ټول مړه شوي دي بله لاره هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اتش پېته اووه شپېته کې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مله دغه تقاعد کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو کله به یې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بلاخره هلته دونه وو چې ورخرض به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي ولې ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي ایران پاتې چې دا موږ روزمره ژوندۍ په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خوم ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي دي مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساس رعایت یو موږ او ساس په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن سچن سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن سچن سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن
Stop a lot. ستا زرین خالونا بلمن کی کراتی راستہ زرین خالنا بلمن کی کراتی شہباز کی فرما خوار سلطانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوار سلطان کا مشہور کچیری دبل چاس کے زب ہم درخ پر سر تیر سم کچیری دبل چاس کے زب ہم درخ پر سر تیر سم خطا نو زی ناز کی دیو پا دی دبل زی خطا نو زی ناز کی دیو پا دی دبل زی داستا زرین خان اللہ پلمر کی کراتی شاباز پر مخبارا سلطانی کا خوشبو کم کی ناو کی بلندان کمر میں کم کی ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی کم کی ناو کی بلندان کمر میں
ہر تاج سولی پل مت آجب ما ویا ته پجڑا سلیم تو دیا جب ما ویا ته پجڑا سلیم تو دیا جب سرمستا پر چرچا باج فرمان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی ننج دا پر مختز پسایا وان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی نند دادا ترکا پلک بخمل بیسی پیاج زلف پرسن مخلق ململ بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی دیکھ ماشن خال دل ور پرزن اخدان یسی دی داج چک دی کدی سوری داسمان یسی دی دیکھ ماشن خال دل ور پرزن اخدان یسی دی داج چک دی کدی سوری داسمان یسی دی.